سرطان.
السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سپې د ازادي راډیو د خبرونه تر یولسو بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د میدان وردګ په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوي دي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیې صافۍ نه خبرونه اورئ.
ټکی د پروان سیمه ییز چارواکي وایي چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په غبرګون کې مظاهره کړې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو په څلورو پوستو حمله کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ کړی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ او چارو وزارت ته امر کړی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. ښاغلی غنی په ارګ کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون په پرونی غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې او ویل چې د تیرو تدارکاتو پروسه دې له څېړنې وروسته په واضح ډول تصفیه شي او هغه کسان دې په نښه شي چې په دې بهیر کې غیر قانوني اقدامات کړي دي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې کمیسون پریکړه وکړه چې د کورنۍ او چارو وزارت دی د قراردادونو لپاره یو شپږ میاشتنۍ طرحه جوړه او بیا د طلبۍ ته د هغو د وړاندې کولو پروسه دې پیل کړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون یو کمیشنر د هیواد له تمیز محکمې څخه غواړي چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د لومړنۍ او استیناف محکمې پریکړې دې نه تاییدوي. د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې د ښځو د حقونو د ساتنې او پرمختګ کمیشنری سوریا سوبرنګ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه چې دا محکمه به عادلانه وي که نه پوښتنې خورا زیاتې دي. زمونږ ټینګار دا دی چې ستره محکمه او د تمیز محکمه دې هم د لومړنۍ او استیناف محکمو پریکړې بیا وڅېړي او په دې برخه کې دې بیا غور وکړي. د کابل استیناف محکمې په دې وروستیو کې د هغو څلورو کسانو د اعدام حکم چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي شل کلن حبس ته راټیټ کړ او همداراز د شادوشمشیر زیارت مجاور ته یې برات ورکړ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو پر څلورو پوستو حمله کړې. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په دې حملو کې یو افغان سرتیری او دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي وویل چې اوس وسلوالو په شاتګ کړی او جګړه پای ته رسېدلې خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په غبرګون کې د پروان بامیان لویه لاره تړلې ده. د غربان ولسوال محمد سعید صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوکاندار تېره ورځ د محلي پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. صدیقي وایي چې پر محلي پولیسو په سیاګرد ولسوالۍ کې تېره ورځ یو ماین وچاودېد او وروسته بیا پولیسو د سیمې پر اوسیدونکو ډزې پیل کړې چې یو کس یې ووژه او یو بل ټپي کړ. د قربان ولسوال وایي چې مظاهره کوونکي به د وژل شوي دوکاندار جسد د پروان د والي دفتر ته هم یوسي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ شپېته پوله، یو اروپایي یورو شپږ شپېته افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ درې نوي افغانۍ، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ پنځه نوي پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځه اتیا افغانۍ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی خو زیاتوي چې لا هم د خبرو پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. ښاغلی کیری وویل هغه وخت رارسېدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسېدل امکان لري او که نه. ښاغلی کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره له غونډې وروسته په دې اړه وویل.
Now we're aiming to try to finish this in the time frame that we've set out.
اوس هدف پر دې هڅو تمرکز کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ به ټول لازم فشار وکړو څو ور ورسېږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلې، اوس مهال د جولای د 8 خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو.
غلی کری د خپل ایرانی سیال سرګندونو ته چې وایي دواړه لورې له دې مخکې هیڅ کله نه و سره نږدې شوي اشاره وکړه. وویل له دې وینا سره موافق دی، خو دا خبرې پر سم او ناسم لورې اطلاعی شي. د خبرداری ورکړی شو د ایران د نغړې په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. د یونان خلکو پرون په یوه ټولپوښتنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو هغه طرحه رد کړه چې له مخې د مالي ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. له دې خبرداري سره سره چې له نړیوالو پور ورکوونکو سره یوې موافقې ته نه رسېدل ښایي د یورو د چلن له حوزې څخه د یونان د وتلو سبب شي. په سلو کې د نوي رایو له شمیرنې وروسته معلومه شوه چې په سلو کې له 60 زیاتو خلکو منفي رایې ورکړې دي. پرون د حکومت زرګونو پلویانو د پلازمینې اتن په سینتګما چوکې د رایو د نتایجو لمانځنه وکړه. د پرونۍ ټولپوښتنې غوښتنې د یونان کیڼ اړخ صدر اعظم الکسس سپراس کړې وه. سپراس له رای ورکوونکو غوښتي وه چې په یونان کې له 6 کلن اقتصادي بحران وروسته د اروپایي مشرانو د سپارښتنو په ردولو سره د ده په وینا د ډار او تروریزم پر ضد رای ورکړي. او پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې 2 چاودنې وشوې. عیني شاهدان وایي یوې چاودنې یو رستوران په نښه کړ او بلې یو مسلمان ملا چې له سخت دریځې بوکو حرام ډلې سره یې اړیکې پرې کړې وې. د پولیسو یو ویان تایید کړه چې په جوس کې 2 چاودنې شوې خو د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل. عیني شاهدان وایي ګڼ مړي او ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي، خو د پلاتو په پلازمینه جوس کې وخت نا وخت د بوکو حرام سخت دریځې ډلې لخوا حملې ترسره کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د میدان وردګ ولایت په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د ځینو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوي.
ټول هغه موضوعات چې د جرلیز په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي.
په کونړ کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونو خلک اندېښمن کړي. ټپي شوي ماشومان د یوه تازه برید کیسه کوي.
درې کسه مخکې یو کس راته یو پاتې شو کور ته لاړو مندر روان شو برنه جټ بمبار وکړو زیبه ځامن نه پوهېدل.
په کوټه کې 14 تلفات اړولي.
اول در کو سودا په ځان نه پوسوي پټو شاید مل سره پات سول بس ټکان سو ازر بیس لوست.
د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د دې ترڅنګ مو اچار هم درته برابر کړی.
د سشي اچار د ګوري اچار
کنو ورته هیڅ کار نه شوم نو ټولو نه خو په خدای چې سبا درته جوړ کړم.
خدای می دې درته رنده کی زویا چې هغه عکسونه دي په اخبار کې چاپ شي د دښمنانو به زړونه وچوي.
د ازادي راډیو دا خپرونه تر 11 بجو دوام کوي. د میدان وردګ ولایت په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د یو شمیر سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د میدان وردګ والي وایي د کورنیو چارو وزارت پلاوی سیمې ته رسېدلی او په جرلیز ولسوالۍ کې د امنیتي پولیسو د پوستو د سقوط د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي. دغه ورځ د ولسمشر لخوا معزف سوی بل پلاوی به هم ژر خپل کار پیل کړي. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د میدان وردګو د ولایتي شورا ځینې غړي او یو شمیر مدني او سیاسي فعالان مسؤولې امنیتي ادارې د جلریز ولسوالۍ سیمه ییزو پولیسو ته د مرستې په رسولو کې په پاتې راتلو تورنوي. د دې ولایت والي وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو شاوخوا 1.5 سرتیري د پنجشنبې په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د چارواکو د غفلت د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل شوی یو پلاوی سیمې ته رسیدلی او دوهم پر لاره دی.
یو نظامی حیات ده چې د کورنیو چارو
رهبری لاندې ټاکل شوی، هغه دلته اوسیمه کې ده او هغو ټول هغه موضوعات چې د جرلې په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي، که چیرې د امنیتي قواو سهلنګاري وه او یا په اصطلاح کوم ځای کې کمزوري وه تر څو په راتلونکي کې داسې ونه شي. دوهم پلاوی د ولسمشر د خوانه د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې دپاره ټاکل شوی، چې هغه پلاوی تر اوسه نه ده راغلی.
په ولسی جرګه کې د میدان وردګو استازي صدیقې مبارز ازادۍ راډیو ته وویل چې که مرسته په وخت رسېدلې وای د دې سرتیرو ژوند ژغورل کېدای شوی. میرمن مبارز سیمه ییز چارواکي په ناغېړۍ تورنوي. دوی د جګړې د پیل له شیبې څخه په میدان وردګو ولایت کې خپلو ټولو چارواکو ته چې امنیه قمانداني او د ولایت مقام هم پکې شامل دی خبر ورکړی و او مرسته یې غوښتې وه. خو د شپې له 11 بجو د بلې ورځې د مازدیګر تر 6 بجو پورې تر وروستۍ شیبې هیڅ مرسته ورسره ونه شوه. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې دا احتمال چې د دې سرتیرو د وژنې لپاره به دسیسه جوړه شوې وي رد کړ. برداشت باید دا نه وي چې خدای مکړه حکومت به د خپل ځان او خپلو خلکو پر ضد دسیسه او توطیه جوړوي. دا برداشت بالکل ناسم دی. په تیره په دې حالت کې چې موږ ټول باید په یووالي سره د ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. د میدان وردګو والی حیات الله حیات همدارز د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې د قومي تشدد احتمال ردوي.
ورته بید موږ په بدخشان کې لاره د افغانستان په نورو سیمو کې لرل، پکتیا کې حتی د موږ په سرحدي قواو باندې ورته بید شوی ده چې ستراتیژیک بریدونه کوي تر څو د افغانستان مېشتو قومونو ترمنځ اختلافات او اور ته لمن ووهي. زه په ډاډ سره ویلی شم دا برید نه قومي بڼه لرله او دې برید نه ژبني او مذهبي بڼه لرله.
د هیواد یو شمېر مدني او سیاسي فعالانو پرون په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤولو چارواکو انتقاد وکړ چې سرتیرو ته د مرستې په رسولو کې بېغوري کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې ځینې خلک د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو په تنګ سوي. دوی وایي نه یې کوچنیان ښوونځیو ته تلی سي او نه هم آرام خوب کولی سي. خو د کونړ امنیه قمندان وایي چې دغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره ډیر مهم دي او ملکیانو ته ډیر زیان نه رسوي. جزئیات روح الله انوري په رپورټ کې.
په کونړ کې د غرنۍ وولرې پرتو سیمو اوسیدونکو وایي د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو یې خوب او آرام حرام کړی دی او هر شیبه د دې ویره ورسره وي چې اوس به یې ماشومان او یا هم دوی په نښه کېږي او له منځه به ځي. درې تنه ماشومان چې څو ورځې وړاندې په ډرون حمله کې د غازی آباد ولسوالۍ په هیلګل دره کې ټپین شوي وایي دوی په جومات کې له لمانځه ادا کولو وروسته خپلو کورونو ته روان وو چې پرې بې پیلوټ الوتکې برید وکړ.
منتلو تلا ولا کته جماعت تا واپس راتلو درې کسه مخ کې یو کس راتو یو پاده شکر کوړه داړو مندر باندې روان شو بر جټ بمبارو کو پنجاب ځمان نه پوي درې
نوم کریم الله موږ کته تراوی تلو چې تراوی وکړلو یو کس راتو او درې کسان مخ کې یو کس کوړه ورغه موږ درې کسان ورلو درون بمبارو کو او به موږ درې کسان رحم شو
بیا سره پټ څوک نو اصلي وره. په هیلګل کې د دینی مدرسې ناظم ذاکر الله ثاقب وای د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وجه خلک زړه نه خکوي چې خپل بچي مدرسې او خونځي ته ولېږي.
او ډرون بریدونه ډیر زیات شوی دي د ماشومانو په ذهنونو د مشرانو په ذهنونو هم بد اغېز شوی دی. خپل بچي تعلیمونو ته نه راځيږي. هلته یو شمېر دولتي مکتبونه هم دي، مدرسې هم دي، دا هم په تاون چلیږي چې په هغه باندې ډیر بد اثر شوی دی.
هغه وای لکه څنګه چې د خارونو او هوارو سیمو ماشومان د زده کړې حق لري، همداسې د دوی کوچنیان هم د دې حق لري چې په آرام ماحول کې خپل زده کړه ترسره کړي. د کونړ ولایتي شورا مرستیال حاجی جمال الدین سیار هم ازادي راډیو ته وویل چې په لری پرتو او سرحدي سیمو کې ولست بي پيلوټه تیارو د بریدونو په سبب په غرونو او پټو کې کار نه شي کولای.
رواني تکلیفونه خو بيخي زیات چې خدا حمله شي غزا کې وشي خو یو داسې درز دي چې مطلب هغه خو تاسو ګوره ټوله دنیا ګوري چې هغه روغ چې په کومه ساحه کې واري هغه تم یو رواني او ذهني تکلیف پیدا کیږي. یو تشویش تر د خلکو ذهنونو مخ دی کو څوک بسګران په غرونو کې ګرځي یا ماشومان ګرځي یا زنانه زي نو هغه د دې تشویش تر مخ دی دا یو ذهن کې یو پیشکاری شوی مسله ده چې کواس یو غر وشي یا هوا یو تبعیق درز وشي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای تر اوسه چې بی پیلوټ الوتکو کوم بریدونه کړي ټولو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ شوبله اوختي او تر ډیره حده ولسی وګړو ته پکې زیان نه دی رسیدلی.
ای عملات هوایی که همیشه در اینجا تعدیدات خود بالای مخالفین داشته نتیجه بسیار خوب داده.
تر اوسه چې کوم هوایی بریدونه شوي په وسلوالو مخالفینو یې سخت فشار راوړی او ډیر بریالی دی. مرګ ژوبله هم پکې مخالفینو ته اوختې ده. د بې پیلوټه طیارو د بریدونو پر مهال که کوم ولسی وګړی مخالفینو سره نږدې وي او هغوی ته زیان رسیدلی وي هغه به وي، که نه نو نورو ځایونو کې ولسی وګړي قصدن نه دی په نښه شوي. هغه وایي خلکو ته پکار دی چې ځان سره وسلې ونه ګرځوي او همداراز وسلوال مخالفینو ته په خپلو کورونو او د کورونو شاوخوا کې ځای ورنه کړي څو د هوایي ځواکونو له بریدونو بچ پاتې شي. زه له ټولو هغو کسانو غواړم چې څوک لرې پرتو او غرنیو سیمو کې اوسیږي باید وسله ځان سره ونه ګرځوي او خپلو کورونو کې او کورونو سره نږدې ساحو کې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورنه کړي. ماشومان کولی شي چې په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ شي او همداراز نور کسان له کومې ویرې پرته خپل کارونه ترسره کولی او هر ځای ته تګ راتګ کولی شي. په تیرو څلورو کالو کې په کونړ او نورستان کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا په یادو حملو کې په ګڼ شمیر کې کورني او بهرني وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو خلک وایي چې د بې پیلوټه طیارو په حملو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي چې باید عام وګړو ته د تلفاتو رسیدو مخه ونیول شي.
زه د روزګان ولایت کې زود ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د تری د قومندانې ریاست دا غواړم چې زموږ په ولسوالۍ کې ډېره ناامني ده. هر عسکر قومندان دی جلبیا زار شروع دی خلک وي خلک ټکوي خلکو ته وایي ژیرې چې غټې هغه خود قومندان نه ورته وایي چې ژیرې غټې د هغه راګرځوي چې ژیرې خریلي هغه ژردي دا څنګه آل دی دا څه دا څنګه ځان ته حکومت دا څنګه اسلامي حکومت ځان ته وایي دا څنګه دا څنګه حکومت دا څه رقم حکومتداري ده. زه د تری د قومندانې امنیت دا غواړم چې د ګیزه ولسوالۍ ته دې توجه وکړي. هر عسکر قومندانې خلک وي خلک ټکوي خلک ځیری په بازار کې په خلکو ټکان کوي په دوکانو ټکان کوي.
د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدی. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د افغانستان روسي امنیتي وضعیت او په دې برخه کې د پاکستان رول ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې اشرف غني به نظام ته سقوط ورکړي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په توګه په ځینو مسایلو کې بېغوره پاتې کیږي او په یو شمېر مسایلو کې ټول صلاحیت ځان ته ورکوي. لیکوال ویلي ولسمشر او نور افغان چارواکي یوازې دې ته خوښ دي چې د لیدو کتو خبرونه یې د تلویزیونونو له لارې خپاره شي. چراغ ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورونو لګولو لوبه بیا پیلېږي. په سرمقاله کې راغلی چې ولسمشر غنی له پاکستان سره په اړیکو کې ستراتیژیک سکون اختیار کړی خو تر اوسه د پاکستان لخوا د ښې همکارۍ نتیجه نه ده څرګنده شوې. سرمقاله لیکونکي ویلي وروسته له دې چې د ملي شورا پر ودانۍ د حملې مسؤلیت پر پاکستان واچول شو داسې ښکاري چې بیا به د دې هیوادونو ترمنځ د تورونو د لګولو سیالۍ پیل شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې پر افغان سوله د پاکستان معامله. په مطلب کې راغلي چې د جګړې ناتعریف شوی لوری او د جګړې مغلق جوړښت په افغانستان کې د سولې پر پروسې هم سیوری غوړولی دی. د مطلب لیکوال ویلي چې پاکستان لا هم له ډیورنډ کرښې ورهاخوا طالبانو ته د پټنځایونو روزنې او تمویل اسانتیاوې برابروي. لیکوال ویلي چې د پاکستان د دې کار هدف دا دی چې افغانستان ورسره د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني او دغه راز افغانان د ازادي غوښتونکو بلوڅانو له ملاتړه لاس واخلي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پاکستان د امنیتي چارواکو په حواله لیکلي چې ویلي دي په انګور اډه کې د افغان حکومت په خوښه دروازه جوړوي. په مطلب کې د پکتیکا د والي په حواله لیکل شوي چې ویلي دي پاکستان ډیورنډ کرښې ته نږدې زغروال وسایط هم ځای پر ځای کړي دي. ورځپاڼې په دې اړه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د چارواکو په حواله بیا لیکلي چې دوی هم د پاکستان د دې ډول اقداماتو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي.
په هلمند کې په تیرو دریو میاشتو کې 504 اویا نویو معلولینو او د شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره ځانونه راجستر کړي دي. د هلمند اوسیدونکي وایي د شهیدانو او معلولینو د کورنیو د زیاتېدو یو علت په دې ولایت کې د جنګونو پر مهال د ملکیانو ژوند ته د جګړې د دواړو لوریو نه پاملرنه ده. الیاس ته تفصیل لري.
چاودنه یوه د هغه پدیدو څخه ده چې له امله یې ډېر کسان وژل کېږي او ځینې د خپل وجود شیرین غړي سترګې لاسونه یا پښې د لاسه ورکوي. په هلمند کې د وسلوالو حملو ځانمرګو بردونو او د سړک ته غاړې د ماینونو له امله یوازې په تیرو دریو میاشتو کې 504 اویا تنه نوي معیوبین د ځان د راشتر په موخه د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته راغلي دي. د دوی اکثره ښځې او ماشومان دي. په هلمند کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر نوزادوال وایي کسانو سروې وسي پروان مریض کال کې تر زرو ډېرو کسانو د جنګونو او په خاص ډول په کلي او بانډو کې د ځای په ځای سو ماینونو د چاودنو له امله د خپل وجود غړي بایللي دي. نوزادوال وایي په لیرو ولسوالیو کې داسې کسان ډېر دي چې تر تداوی وروسته کور ته ځي او دوی ته مراجعه نه کوي.
ما د شهیدان مدلونو مکمل نه دي معلوم. جنګي حالت دی د شمالي ولسوالۍ سره چندانې خلک رفته مدم که نه چې کولی کې وکړم خبر نه دي چې دا زما نفر شي چې دولت ما سره څه مرسته کوي. دا زما نفر مدل چې دولت څه مرسته سره کوي. دا چې ستا او زما او د بل د خولې څه خبرې دي هغه خلک روزمره روان دي. هغو کار ته موږ اماده یو په ښه اخلاص ډول سره کارونه سرته رسو.
د هلمند په شمیر ولسوالیو کې دیارلس کاله کېږي جنگ دی. له دې جملې سنګین، موساکله، کجکی، نوزاد، نارسراج او واشیر یادورې سو. د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي د رجستر سو معیوبینو څخه 90% د دې ولسوالیو اوسیدونکي دي. د سنګین اوسیدونکي چې غبرګې پښې څلور میاشتې وړاندې د کور مخ ته د مین په یو چاودنه کې د لاسه ورکړې دي. ازادي راډیو ټول په تکلیف دی او داسې فکر کوي چې د کورنۍ د وژو بار ګرځېدلی دی. شمتولہ چې څوارلس کال عمر لري په اینده پورې حیران دی. وای په نه پښو به څنګه د ژوند لوړو او ژورو سره ځان عادتوي. شمتولہ په دې ورځو کې د سره سلیف د دفتر اړوند د اورتوپیدي له څانګې څخه پلاستیکي پښې اخلي او داسې کیسه کوي.
موږ په کوڅه کې د شپې ناوخته موږ وتلو چې مین موږ په کوڅه کې ځای پر ځای سوی و. بیا زه پر وختم زما دواړې پښې اوس کاچې دي. زه خپل کار نسم کولای. دا سو د یو بل کار نه یم. پښې مې دواړې کاټې. دا کور ته ما د پاره بېخ تکلیف دی. د نور د پاره چې ما پورته او کښته کې د یو باندې ځای د پاره د راایستل یا ډاکټران ماته ویلي دي چې تا ته پلاستیکي پښې درلویږي ته ژوند نسې پکولی. زاریان یم چې ژوند به انسان
په هلمند کې. په داسې حال کې ورځ تر بلې د معیوبینو شمېر په ډېرېدو دی چې د رسمي شمېرو له مخې په دې ولایت کې 1400 هغه کورنۍ ناچیز امتیازات تخلي چې شهید یا معلول ولري. د دې 1400 رسمي رجستر سوو شهیدانو او معیوبینو څخه 80 تنه یوازې توانېدلي دي چې د کور دپاره یوه یوه نمره واخلي او پاتې نورې نه یوازې سرپنا نه لري بلکې اکثره یې په میاشتو میاشتو د هغه ناچیزه معاش دپاره انتظار کوي چې حکومت ورته ټاکلی دی. د دوی ځینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوي پیسې په میاشتو میاشتو ځنډیږي. د بیا سرپناه له امله مجبور دي درانه کارونه وکړي او خپل ماشومان ته سرپناه او ډوډۍ برابر کړي.
معیوب شه دی ګرد مشکلات دی. یو خپل زوی شي سوي دي دروستم په اړه جین دي لاس تنا یا دارې را پسې د زما کار دی نه دی. اوس زه په دې باندې زه دارو پیدا کوم د کور غذا پیدا کوم د خپل ځان خرج پیدا زه خپل یو ورځ د واسه نه خلاص شوی.
نوم یې خدای داد دی د نزاد ولسوالۍ. هر ورځ کال د نوروز پر 15 باندې تر 15 باندې موږ لا پیسې واخیستل. کار معیوب مشکل حال سرس کال چې دی موږ خپل د مریض دانه لرو د کور دانه لرو ګرد موږ وړو د بازار پټاټې موږ په پور رانیس.
په دنیا کې د سهار د پیدا کو د ماښام په دی پورې میام د ماښام د پیدا کو د سهار اوس لاس دا یاد ما په ما پسې دی.
د جنگ او مخالفت لامل پات د نه موجود انسانان په ټولنیز ډول د کوم ستون سره لوبي کوي. اروپاهان وایي یا کسان چې د جنگونو او چادون لامل د بدن غړي د لاس ور کوي ځان نیم کمزور او د کورنۍ ترڅنګ ټولنې ته هم اړ فکر کوي. د لشکرګاه ښار د یو شخصي کلینیک ډاکټر بریالی وایي معیوب ته پسپکه کتل او یا اصلا هغه معیوب یا کمزور ګڼل معلول په ځان بې باور کوي او همدا لامل دی چې هغوی په خپل نفس بې اعتبار کیږي او د نور د وژو بار ګرځي.
دا نه واځي چې دوی فزیکی فعالیت لاس ورکوي کار نشي کولای خپل روزمره چارې پرمخ ته سی ولی دوی ناروغه کیږي دوی ذهنن مایوس کیږي دوی فکر کوي چې موږ د کورنۍ د ټولنې په نور غړو باندې بار یو نو د دیو نه واځي چې باید د علاج د فار اهلی ځلی وسی د جوړ د فار باید کورنۍ ورسره کومک وکړي ترڅو دوی مایوس نشي دوی روحیا د لاس ورنکي او دوی فکر وکړي چې زده جوړ انسان په څیر ما
دوی کله چې حکومت د مایوبینو د امتیازاتو او حقوقو په ورکړ کې بار بار سستي کوي مایوبین هم د کورنیو د ساتلو او مشرتوب مسولیت ته تسلیمیږي او هغه نور نشي پورته کولی. یوازې چاودنې جنګونه او د درنو وسلو پرچینې دي چې انسانان وژني یا د وجود له شرونو غړو خلاصوي، بلکې د سترو وسلو او ماینونو د چاودنو او ځانمرګو بریدونو ژغونه او د هغوی د باروتو بویونه د ځینو ماشومانو پر ذهن او اعصابو بد تاثیر کوي. د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې په خاص ډول سنګین کې د جنګونو او چاودنو پر مهال د باروتو د بوی له امله هم د پاخو مرده کسانو په شمول د یو شمېر ماسومانو ذهنونه او دماغونه پلچ شوي دي. د دې ولسوالۍ په سروان کلا سیمه کې د ډیرو د اعصابو او ذهنونو د پلچ کېدو کیسې کېږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه صفو د ماشم تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سحر پر او بجو پیلېږي او د ماشم تر او بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سحر لس بجې او څه باندې شپږ وشت دقیقې دي. پرون مازیګر د کوټې په منځ کې چاودنه شوې چې یو تن پکې وژل شوی او د درو شوزو او دوو ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې ټپیان شوي دي. په بیل پیښه کې د بلوچستان په ګوادر ښار کې درې مزوران په ډزو وژل شوي. تفصیل د برکول میاخیل په راپور کې.
د یک شنبه په مازیګر تر روژه مات شاوخوا یو ساعت مخکې خلک د کوټې په بازارونو کې د اختر لپاره په سودا و بوخت چې د ښار پر باچا خان چوک د بلدیه پلازې مخې ته زورور چاودنه وسوه او شاوخوا شل تنه لارویانو ته مرګ ژوبله ور واړوله. یو عیني شاهد عبدالغفور وایي
څنګه د جومات حرم کول دروپ سو او دروپ کې خلک سره غسل دلته زخمیان مخمیان پراته و زنانې ماشومان نارینه د مرابات سایډ سمبولونسان راورسېدل د سیول هسپتال ګینه مو ځان ته باد دا غره ورسېدل او اته کس مو په خپل لاس باندې کاټان د پولیس کاري تور چولې دي.
چاودنه دومره زوره وره و چې د ورڅیرمو ودانیو او دوکانونو شی ماتې کړې. د پیښې ټپیان سم دسته د کوټې ملکی روغتون ته یوړل سول چې په هغوی کې درې مېرمنې او دوه ماشومان هم شامل دي. په پیښه کې یو ټپي تن عبدالعلي د چاودنې په اړه وایي
زه په میزان چوک باندې وم، بلدې پلازې کې زما موټرسایکل ولاړو، ورته مخ پر موټرسایکل ته اباله دربو سو بیا په ځان نه پوسوي پټو شهر مل ته سره پاته سول بس ټکان سو ازر بیس لوسته اباله مې سر نه خلاصوي په ځان زه ګنګ شوم.
د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما د پیښې ځای کې رسنیو ته وویل چې د ترلاسه شویو شواهدو په اساس ناڅرګند ورانکارو چاودیدونکي مواد په یو پلاستیک کڅوړه کې اچولي چې وایي وزن یې د اټکل له مخې 15 کیلوګرام وو او د ریړیو په منځ کې چاودلې دي. دا کاروباري سیمه ده چې پکې د خلکو ګڼه ګوڼه هم وي، نو یا خو چا دغه چاودیدونکي مواد هم دلته ایښي او د ریموټ کنټرول په وسیله یې چاودلې یا ځینې چاودل شوي دي. په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 14 کسان پکې ټپیان شوي دي. مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو په چاودنه کې وژل شوي او ټپي کسان ټول عام خلک دي. بل لور ته د بلوچستان د ګوادر په ساحلي سیمه پسنه کې نامعلومه وسلوالو پر مزدورانو ډزې کړي چې درې تنه یې پکې وژلي دي. د سیمې لیویس پولیس وایي دغو کسانو د برېښنا په یوه پرمختیایي پروژه کې کار کاوه چې نامعلومه وسلوالو ورباندې ناببره ډزې وکړې او درې مزدوران یې ووژل. د لیویزو سرچینې وایي وسلوالو لومړی له هغو پولیس عسکرو وسلې وړي چې د دوی پر امنیت ګمارل شوي وو او وروسته دغه کارګر چې ویل کېږي د پنجاب اوسېدونکي د پډازو وژلې دي. د دې حملې مسولیت د بلوچ ریپبلیکن آرمي په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یو وسلوال سازمان پر غاړه اخیستی دی.
د بینوا په نامه اوریدونکي د کابل له پغمانه لیکلي د جلریز په پیښه کې د وژل شویو کسانو په غم شریک یو. هغه چارواکي دلیري سي چې د ناغیري له کبله یې دغه پیښه وسوه. محمد آغا له هلمند لیکلی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته پکار ده چې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې برخلیک معلوم کړي. کلونه کلونه د دې تاریخي لانجې له کبله ځورېږو. محمد قاسم له کندوزه د کندوز ولایت زیاتې سیمې نه امنسوي دي. هیله ده دولت په واقعي ډول پوځي عملیات وکړي چې خلک د ناامنیو له شره خلاص سي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا. په څمکني ولسوالۍ کې زیات سړکونه اوس هم کنډو کفر دي. هیله ده دولت یې جوړولو ته پام وکړي. روح الله سمیع له هراته د دریو متعلمو نجونو پر مخونو د تیزاب شیندل د افغانستان پر ټول معارف حمله ده. موږ یې غندو او د دغسې پیښو د مخنیوي غوښتنه کوو.
دا واستاسو ځینې پیغامونه له دې سره په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپۍ نه اورئ.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په غبرګون کې د پروان بامیان لویه لاره تړلې ده. غربان ولسوال محمد سعید صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوکاندار تیره ورځ د محلي پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو پر څلورو پوستو حمله کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی خو زیاتوي چې لا هم د خبرې هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. د یونان خلکو پرون په یوه ټولپوښتنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو هغه طرحه رد کړه چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. او پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې دوه چاودنې شوې. عیني شاهدان وایي چې یوې چاودنې یو رستوران په نښه کړ او بلې یو مسلمان ملا چې له سخت دریځې بوکو حرام ډلې سره یې اړیکې پرې کړې وې.
دا مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. که چیرې تاسې هم فیسبوک کاروئ کولی سئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یې لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه خبرونه ولولئ، ویډیوګانې او عکسونه وګورئ او بحثونو کې برخه واخلئ چې ادرس یې د فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو. دوه اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. د سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. خو تر هغې مخکې یو نړیوال راپور راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. جان کیری پرون په ویانا کې د خبرو په نامه حال هیله څرګنده کړه چې د جولای پر اوومه نیټه په ټاکلي مهلت کې دننه یوې موافقې ته رسېدل به ممکن وي، خو په داسل کې چې اسرائیلو یو ځل بیا له ایران سره د موافقې په اړه اندېښنه ښولې، کیری خبرداری ورکړ چې که ایران ناغېړي وکړي دا خطر سته چې امریکا له خبرو شاته سي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی، خو دی زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلی چې باید رسیدلی وای. ښاغلي کیری وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل ممکن دي که نه. ښاغلي کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وویل
Now we're aiming to try to finish this in the time frame that
اوس باید د هدف لپاره هڅه کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ ټول به لازم فشار وکاروو څو ورسیږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي، اوس مهال د جولای د اوومې خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅ کله نه و سره نږدې شوي اشاره وکړه او ویې ویل له دې وینا سره موافق دی، خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلای شي. کیری خبرداری ورکړ چې د ایران د ناغړۍ په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. پا په همدې حال کې اسرائیل یو ځل بیا د ایران او لویدیځ ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په اړه اندېښنه ښودلې. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې له ایران سره احتمالي موافقه له شمالي کوریا سره د 1994 کال موافقې ته ورته وبلله. دا موافقه به چې کار پر روان دی ایران ته د اټومي بم د جوړولو لاره پرانیزي او همداراز ایران ته د سلګونه میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو امکان برابروي څو پر نورو د یرغل او په سیمه او نړۍ کې د تروریستي کمپاین لپاره کار ترې واخلي. دا یوه بده معامله او کمه بده نه بلکې تر ټولو ناوړه معامله او حتی زما په نظر له شمالي کوریا سره تر هغې معاملې هم بده ده چې په نتیجه کې شمالي کوریا اټومي وسله جوړه کړه. له دې مخکې ډیپلوماتانو ویلي و چې پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو پر میکانیزم مقدماتي موافقې ته رسیدلي، خو شپږو لویو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په اړه تر اوسه موافقه نه ده کړې چې له مخې یې بندیزونه لري کیږي او له شوې موافقې د تهران د سرغړونې په صورت کې بیا نافذیږي. ایران او لویدیځ له دې مخکې هم څو ځلې په خبرو کې پرمختګ کړی خو د ځینو جزئیاتو پر سر نه دي سره جوړ شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لوبو لمیدانه
چزاد پلیسینګ دی بال داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنۍ
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د بیلابیلو ورزشی رشتو د هغو لوبغاړو په اړه د ریپورت خبرو چې په روژې میاشت کې تمرینونه کوي، همدارنګه د کرکټ په اړه هم مرکه درته خبرو. په سر کې د هغو ورزشی رشتو د لوبغاړو په اړه ریپورت درته خبرو چې په روژه کې تمرین کوي. افغان لوبغاړو د روژې په میاشت کې هم خپل لوبو ته دوام ورکړی. دا اندام د ښکلا کرکټ او فوټسال هغه لوبې دي چې په روژې میاشت کې ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د تیرو کلونو په نسبت په روژه کې د لوبغاړو فعالیتونه زیات شوي دي. دغه پام وکړئ یو راپور ته. که څه هم هر کال د روژې په پیل سره لوبغاړي له لوبو لرې پاتې کیږي، خو سږ کال افغان لوبغاړو په څو ورزشونو کې خپل فعالیتونه جاري ساتلي دي. دا اندام د ښکلا لوبه یو له هغو ورزشونو څخه دی چې ډېر مینوال لري او په روژه کې د شپې لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د اندام د ښکلا فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي هره ورځ له روژه ماتي وروسته خپل تمرینونه پیلوي او ټول کلبونه پرانیستي دي. ښاغلي هوتک وویل چې لوبغاړي خپل تمرینونه نشي پرېښودی او ملي ټیم ته د همدې لپاره قرنطین ورکړل شوی چې د بهرنیو سیالیو لپاره ښه چمتووالی ولري.
البته موږ په منظم ډول د روژې په میاشت کې هم ورزشکارانو ته کلبونه په اختیار کې ورکړي دي. البته د روژه ماتي نه مخکې هم ورزشکاران راځي په نورمال ډول تمرین کوي او د روژه ماتي نه بعد هم.
په روژه کې د اندام د ښکلا لوبغاړي په داسې حال کې خپل تمرینونه مخته وړي چې څو وخت مخکې د افغانستان د ملي ټیم لپاره سیالۍ وشوي او لوبغاړي وایي چې نه غواړي د ملي ټیم د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره آن وړوکي چانسونه له لاسه ورکړي. د فوټسال او کرکټ په ورزشونو کې هم لوبغاړي په روژه کې ښه بوخت دي او د رمضان کپ په نوم لوبې پیل کړي دي. په روژه کې د فوټسال لوبو ترسره کوونکي سید نصرت مجا ازادي راډیو ته وویل چې د فوټسال لوبې د 14 ټیمونو په ګډون پیل شوې او لوبغاړو ښه پیاوړتیا وښوده. ښاغلي مجا دا لوبې د ښو څیرو د انتخاب لپاره یو فرصت وباله.
د
فوټسال لوبې د پرمختګ او همدارنګه د ښو لوبغاړو د انتخاب لپاره دا لوبې چې د آزادو ټیمونو ترمنځ دي ډېرې ترخې تمامېږي. په نورو کلونو کې به په نورو جمنازیمونو کې هم لوبې ترسره کړو. د رمضان کپ فوټسال لوبې د روژې له لومړۍ نیټې پیل شوې وې چې د شمس میرزایی ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په عین حال کې د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي سږ کال لوبغاړو د تېرې روژې په نسبت ورزشي فعالیتونه زیات کړي دي. دغه ریاست ویاند عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل که نور ټول ورزشي فدراسیونونه د روژې په میاشت کې تمرینونه مخته یوسي او لوبې ترسره کړي، له هیڅ ډول پراختیایي پلان به شاته پاتې نه شي. اوس هم راځو د افغانستان د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکې ته.
خغلی فضلي، د رمضان کپ په نوم تورنمنت پیل شوی په کابل کې زرملوال سټیډیوم کې ټیمونه هم پکې لوبې کوي. ستاسو په نظر دغه لوبې د لوبغاړو په پیاوړتیا کې څومره ګټور تمامېږي او بالخصوص په روژې مبارک میاشت کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم دلوی خدای پنامه من نواکن رمضان ترافی یا پر روژی مبارکی اغا نایت سیالی ده شپیچ پر روناگانو که کیگی داغا یو اغا گرد داده چکل داغا نیوی زوانان دلت دوی پر ده شپی پر سیالوی که ولو بیش بیا ده چکل ده یواد نبهار زی اکثر وقت تا نایت سیالی یا دی نایت یعنی ده ورزی و ده شپی سیالی وی نو ده کرکت پر اصلاح حال ردی دوی ده دی سر اشناسی وی کل چه یو لوبغاړی د خپل هیواد نه بهر ځي او بین المللي لوبو ته ځي هغه معیارونه بیا ټول ورپوره کوي یعنې په ګرین هغه شنو ویکټو باندې بې لوبه یې د شپې په لیټونو کې بې لوبه یې چې بیا دی د کوم ستونزو سره مخامخ نه شي دا یو شخصي میدان ده او تیر کال هم دغه سیالۍ پر سوي وي او سږ کال بیا هم دا ټول ټیمونه ترمنځ د اوس سیالۍ روانې دي
یعنې واقعا مثبتې تمامېږي دغسې لوبې په رمضان میاشت کې دا چې لوبغاړي مثلا هغه خپله فزیکي حالت هم له لاسه ورنه کړي داسې لوبې ډېرې ښې دي ورته
بلکل دا یو پریکټیکل شی دی یعنې عملی دوی لوبه کوي او د شپې کوي بیا الحمدلله هلته په زور ملوار کرکټ سټېډیم کې لومړی تراوی کېږي د تراوونو وروسته یعنې 10 بجې دغه سیالۍ شروع کېږي د شپې یو سیالۍ کېږي تقریبا 18 د ملي ټیم لوبغاړي په دې کې ولوبېدل او اوس هم لوبېږي
ملي ټیم لوبغاړي یادونه مو کړله کوم لوبغاړي په کې شته ځینې لوبغاړي خو بهر تللي اوس کوالیفای راوند د آی سي سي تورنمنټ لپاره ورغلي دي ځینې لوبغاړي چې په دننه په افغانستان کې پاتې شوي هغوی نومونه شته سره
هو بالکل ښه خبره ده د خوشحالۍ زیری نورعلي زدران چې د ډېر وخت نه مخکې دی زخمي یا ټپي و د خپل ټپونو نه تکلیف لري اوس الحمدلله جوړ شو په دوو سیالیو کې ولوبېدی او عثمان غني د نجیب ترکی د داس یامین امزی افسر زازی د ټول هغه لوبغاړي رحمت شاه زرمتی دا ټول په دې ټورنمنټ کې ولو بیدل کریم صادق دا هغه لوبغاړي لکه مخکې چې تا اشاره ورته وکړه چې دوی په هغه سکواډ کې نه و چې دغه ته د کوالیفای راوند ته تللي دي نو په دې کې بیا نوي ځوانان چې اوس ملي لوبډلې کې ځای ورکوو سعودي حضرت الله ازازی هغه هم په دې لوبو کې ولو بیدی میبلا وریاخیل دې ټولو هر وخت په دې ښه کارکردګین کړې ده زه امیدوار یم انشاءالله چې دغه سیالۍ به نور هم د افغانستان د کورني کرکټ سره مرسته کوي
دغه ټیمونه چې پکې شامل دي څو ټیمونه دي او د دوی مالی تمویل څوک ورکوي یا خپلې ورکوي لوبغاړي چې پکې شامل دي دوی نه هم فیس اخیستل کیږي که څنګه
صرف دا هر ټیم سره محدود چوندا پرایویټ یا شخصي ټورنمنټ موږ کوشش کوو چې په مجموع کې څنګه کرکټ سکتور خصوصي ته هم واړو هغه په دې وجه باندې چې نور په راتلونکي کې دا ټول بوج به د افغانستان د کرکټ بورډ پر ادارې نه وي که چیرته داسې دا شخصي کمپنیانې موږ را دعوت کوو او هغه ټیمونه جوړ کړي داسې ټورنمنټونه لکه په نورو نړۍ کې چې کېږي اما دغه مالي لګښت د لوبغاړ دپاره څه ګټه وي هم به دا خلک د دې سره تشویق شي چې زه ځان ته یو کمپنۍ لرم او ورسره د کرکټ ټیم لرم نو د دې یو محدود فیس ټاکل شوی دی د دې ټورنمنټ هغه انټري فیس چې ورته وایي نور د اکثره ټیمونه سپانسر شوي د بعضې ملي تجارانو دخوا دوی ته ډیلي ورکول کېږي میچ فیس ورکول کېږي تیر کال دومره نه وه تیر کال اکثره لوبډلې په لوبغاړو خپل په منځ کې یو څه اندازه پیسې سره ټولې کړي او سکل ښه دی الحمدلله د کمپنۍ طرف ته دغه فرهنګ لاړی
کوم پړاو ته رسېدلی او څه وخت خلاصېږي دغه لوبې
دا به نم د جولای باندې خلاصېږي نو تقریبا د سیمی پایلن یا نیمی پایلن پاینل دغه ته مرحلې ته رسېدلی چې په هغه کې 18 ټیمونه دي چې په هغه کې یو د تیر کال اتل لوبډله وه هیوادوس چې هغه هم سیمی پایلن ته لار پیدا کړې افغان رینجر ده چې په دالس ولس ټورنمنت کې زمونږ سره برخه اخیستې او د نومړي ځل لپاره سکر خپل درې سره سیالي وګټي سیمی فاینل چې لار پیدا کړې ده او دا چې د یو بل تکړه لوبډله د ملي پیوستون په نامه باندې شپه کېم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي لکه رحمت صحاک چې بیګا ډېر ښه لوب وکړله هغه هم سیمی فاینل ته لار پیدا کړې ده نو بیګا ته مې یوه په زړه پورې سیالي ده و به ګورو چې د دې نه بعد به هغه سرنوشت دغه ټاپ څلور ټیمونو معلومېږي چې هغه سیمی فاینل ته لار پیدا کوي او څلور ټیمونه د ټورنمنټ نه اخراج کېږي او بیا ښه د یو نغدي جایزه غوندې انعام هم ورته ټاکل شوی لومړي ټیم ته 2 لک افغانۍ ورکول کېږي دوم ټیم ته 1 لک افغانۍ ورکول کېږي او په ځیمه کې هغه ستوري یا هغه ځوانان موږ پیدا کړه واقعا چې د دوی هغه استعدادونه در خاورو لاندې و هغه هم راوویستل کوشش به دغسې کوشي خپل د کورني کرکټ لپاره چې هر چېرته که څه شخصي په نامه باندې ټورنمنټ کېږي یا د کرکټ بورډ په چوکاټ کې کېږي اما ګټه برته یا ثمره د افغانستان د کورني کرکټ ته رسېږي
افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال ښاغلی فضلي ډېره مننه کوروم ده
مننه ستاسو هم کوروم ده
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په هر دي ځای پات رسیدي تر بلې موږ زستفي ولاستان یک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار جوڑون کئی ننگیار ناشنا
پگوری دون کو سلام پام کوئی چه پروژه که پغوصه نشی کنا یا با مو زان پا چا دبا ولیوی او یا با مو هم بل چوک دبا ولیوی چه پا دوارو حالتونو که تاوان ده تاسو دای او بیا پروژه که خو غصه دیروی او ده سری زور کام نوزه که احتیاط کوئی چه لکم قوی سری سر مخامخ نشی نوی وزیران خپل سلو رزنی پلانون اعلانوی او هر یو تا چه غوگونی سی نو ته به وایې چې په دا سلو ورځو کې به افغانستان پرته له شکه د کوریا یا مالیزیا درجې ته ورسوي. موږ مو هم د یوه وزیر سلو ورځني پلان د تشریح غونډې ته بیایو چې په خپلو غوږونه یې واورئ.
د ټولو ښاغلیو او اغلیو په اجازه غواړم د راتلونکو سلو ورځو لپاره خپل کاري پلان اعلان کړم. مننه. موږ که ژوندي وو او د حکومت رئیس صاحبان راته په غوسه نه شول، نو په راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې فایل او تکمیل کړو. مننه. تر ټولو مهمه پروژه یې د دې مزنګ غره سر ته د اوبو د ویالې خېژول دي. تاسې شاید تعجب وکړئ چې دا لا څه ډول پروژه ده، خو زه به یې درته تشریح کړم چې دا یوه داسې پروژه ده چې په تکمیلېدو سره به یې نړیوال هم ورته حیران پاتې شي، ځکه د دې مزنګ د غره سر ته د روانو اوبو ویالې خېژول او بیا په هغو اوبو د دغه غره شین کول په نړیواله سطح یو نادره خبره ده. موږ غواړو له لندر څخه د سیند روانو اوبو ویاله لومړی چلستون او بیا له چلستون څخه ریونده د اسمایي غره سر ته وباسو. او بیا له اسمایي غره د دیمازنګ د غره سر ته یو ترناو تیر کړو. ترناو لویې ناوې ته وایي چې له پرې کړي ځایه اوبه پکې تیروي. نو موږ هم غواړو یوه ډېره لویه ناوه چې له پورې غره تر انتنونو پورې کېښودل شي او اوبه پکې راتېرې شي. څو پوښتنه لري؟
وزیر صاحب، ما ته دا پوښتنه پیدا شوه چې له لالندره به د اسمایي غره ته څه ډول اوبه پورته کوئ، ځکه چې غر خو ډېر لوړ دی.
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه او ما هم غوښتل همدغه خبره درته تشریح کړم. ګرانې، ته به په فزیک پوهېږې او که به نه پوهېږې، خو په دې پوه سه چې د لالندر د سیند سطح د اسمایي غره د څوکې له سطحې نه لوړه ده، او چې هغه لوړه سوه نو اوبه پرته له شکه ورپورته کېږي. خو که په کوم ځای کې داسې پرې سطح مخې ته راغله، نو هلته به هماغه د ترناو له تخنیک څخه استفاده وکړو. په دې کار سره به وکولی شو د کابل ښار ټول غرونه شنه او پر ځنګلونو بدل کړو. دوهمه غټه پروژه د آمو سیند مهارول دي. په دې معنا چې موږ غواړو د آمو سیند ته بندونه جوړ کړو او اوبه یې داغو راتاو کړو. بیا دغو راتاو سوو اوبو ته د برق د تولید داینموګانې کیږدو. په دې ډول به هم زموږ د هېواد دښتې ابادې شي او هم به مفت برق لاسته راوړو.
وزیر صاحب، دا کار به په سلو ورځو کې تکمیل نشي.
چې د دې مزنګ د غره سر ته په ویاله کې اوبه تېرول تکمیلېږي، نو دا به هم تکمیل شي. دریمه غټه پروژه مو دا ده چې له کندهار څخه د هند سمندر ته یو ډېر لوی تونل ووهو چې کښتۍ پکې تګ راتګ وکړی شي او سمندر ته لاره پیدا کړو. په دې کار سره به د ګاونډیو له احتیاط څخه د تل لپاره خلاص شو او تجارت به مو هم ډېره زیاته وده وکړي.
پاکستان به کله اجازه درکړي؟
پټې وهو، هغوی نه پې خبره وو.
دغه دې خبر شول نو په مطبوعاتي کنفرانس کې دې ټوله خبره افشا کړه.
چې خبر شو تر سره مو ځار لاس یې خلاص چې څه کولی شي ودې کړي.
وزیر صاحب، لکه چې روژې ګنګس کړی یې، ډېرې لویې لویې پروژې دې په لاره اچولي.
همدا درې غټې وې، سل یې متوسطې دي او پاتې نورې وړې پروژې دي، لکه له ښاره د مرچان شړل، د میاشو بندي کول، له کثافاتو څخه په صنعت کې کار اخیستل او نورې داسې. مننه. که حوصله لرئ چې ټولې 1500 پروژې درته تشریح کړم.
ځه چې رئیسان یې واوري نو له شروع کېدو نه به مخکې مډالونه راکړي، ځکه هسې هم هر څه د کاغذ په مخ کې.
Thank you.
یو وخت حزبونه جوړول مو چول، بیا چالاکانو د انجیوګانو جوړولو خواته مخه کړه، ورپسې د شرکتونو جوړول مو چول، اوس د ټولنو او بنسټونو جمع جوش دی. هر چالاک په ځان د یوې ټولنې د مشر نوم ایښی دی او په همدې نامه پیسې وهي. د همدغسې یو له حاله مو خبرو.
وایم له دې زویه به خدای که خیر وکي، د هیڅ کار نه شو، ټوله ورځ دی د کوترې چرګان دي. له دې سره یې والوزوه، له هغه سره یې وجنګوه.
زه سړیه، نه دې ښه ښوونځی پې ولوست، نه دې ښه کسبګر تېر جوړ کړ چې چرګان ونه جنګوي، نو څه وکي؟
مورې څه وکم؟ ښوونځی مې ولوست، چې پوهنتون ته ناکام شوم، نو زه به یې څنګه کړم؟ له واسطې پرته هیڅ کار نه کېږي.
نور مه غږېږه هلکه، شل ځایه مې واسطه درته پیدا کړه، خو یې اوه ځای کې هم کامیاب نه شوي. خدای ناکام پیدا کړی.
و سړیه، اوس یو غم وکړه، یوه لاره ورته پیدا کړه، آخر تر څو به هم داسې بېکاره ګرځي.
څه غم یې وکړم او ښځې، خپله دې سړی شي، هغه د زونډي د زوی قدرې هم نه شو.
د زونډي زوی کوم غر سوری کړی چې ده نه ده کړی؟
ولې نه دی کړی؟ پرون خانداد راته وویل چې د زونډي زوی کومه ټولنه جوړه کړې ده، وایي لکه د توت پاڼې دغسې پیسې اخلي. دا سرکوزی بلا وهلی چې د بل کار نه شو، کومه ټولنه خو دې جوړه کړي.
ښه ښه، د زونډي زوی اوس دومره شو.
او ټول اخبارونه یې پاکسونو ډک دي او راډیو مرکه ورسره کړې وه.
پلاره، خوښه دې ده چې زه کومه ټولنه جوړه کړم؟
ولې نه ده خوښه؟ خدای دې تا دومره نرکې، موږ به خولۍ اسمان ته واچوو.
مورې، که نور د هیڅ کار نه شوم، نو ټولنه خو په خدای چې سبا درته جوړه کړم.
خدای مې دې درته ړنده کې زویه، چې هغه عکسونه دي په اخبار کې چاپ شي، د دښمنانو به زړونه وچوي.
ټولنه به څوک راته رسمي کړي؟
زه یې درته رسمي کوم زویه، چې دا د دومره خلکو رسمي شوي دي، د تا به هم رسمي شي.
چې داسې ده نو همدا سبا ته یې جوړوم.
د څه شي جوړوې؟
د کوتر بازانو، کوک بازانو او بونه د بازانو ټولنه. تر اوسه لا چا په دې نامه ټولنه نه ده جوړه کړې. خارجیان حتماً ښې پیسې ورکوي.
ښه فکر دې کړی، خو د ما په نظر د ساګوانانو او پیشوخیلو نمونه هم ورسره یو ځای کړه، نو بهرنۍ موسسې به یې ډېره خوښه کړي، ځکه چې بهرنیان د سپیو او پیشوګانو ډېر خیال ساتي.
وزویه، چې هغه دې مونږ خپل سپی او پیشو دې هېره نه شي، هغه هم پکې شامل کړه.
د ټولنې په سمبول کې د زرک عکس واچوم که د مړز؟
نه نه، د دغو شیانو ما اچوه. بهرنیان د زرکانو او مړزانو شوقیان نه دي، د خپل سپی عکس پکې واچوه، ډېر زیات به یې خوښ کړي.
پلاره، زه غوایم چې د ټولنې له جوړېدو نه مخکې د کلي په څو سپیانو مظاهره وکړم او په ډډو یې دا شعارونه ولیکم چې موږ خپل حق غواړو، موږ واکسین کوي، موږ پاملرنې ته اړتیا لرو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنخر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
چمن کے رنگا رنگ گلوں نہ باکر ناسته خبر لناسه چه ناسته ده چه ناسته ده بناسته خبر لناسه چه ناسته ده بناسته خبر لناسه چه ناسته ده چه ناسته ده دستور کو بلا واخلم ناس پماکر دستور کو بلا واخلم ناس پماکر دسبا باد گزر پچمن بیاکر گزر پچمن بیاکر
زخوشال کمزوری نایم چی بادار کرام
خوشحال کم زوری نیام چه بردار کم بشکارا ناره و هم چه لی راکڑا بشکارا ناره و هم چه لی راکڑا سبا بات گزر پچھمن یا کر پچھمن کے رنگا رنگ لن